خبرونه سر لیکونه مولا ازادي رادیو واوریدل بشپړ خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته که غواړئ ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام دغه راز په انټرنیټ پانه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتلای شئ. د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شئ. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل، امریکا او د امریکایي او ائتلافي ځواکونو یو وار بیا په سوریه کې د اسلامي دولت پر مشکوکو هدفونو بمباري وکړه. د امریکا د مرکزي قومندانۍ په وینا په دغو بمباریو کې په لسګونو هدفونه په نښه شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلیا کې د وینا په مهال په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د سختدریزو وسله والو پر ضد په مبارزې ټینګار وکړ. امریکا پر عراق او سوریه سربیره د سیمې پر یو شمېر نورو هیوادونو په تیره بیا پاکستان کې هم د القاعده د وسله والو پر ضد بې پیلوټو الوتکو د حملو لړۍ جاري ساتلې ده. د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په دداخل سیمه کې د سختدریزو وسله والو پر مرکز د امریکا د بې پیلوټو الوتکو په نوي برید کې ویل کېږي د ازبک سختدریزو وسله والو په ګډون لږ تر لږه لس وسله وال وژل شوي دي. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي وایي چې په دې سیمه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو حملې ځکه دوام لري چې تر اوسه پورې د القاعده او قاني شبکې وسلوال په دې سیمه کې امپټ دي. د موضوع تفصیل په خبره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په رپورټ کې اوري.
د پاکستان سیاسي چارو څارونکي د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو تازه برید ته اشاره وایي. خای په دې سیمه کې اوس هم د القاعده شبکې او د دې ډلې اړوند وسلوال پټ دي، ځکه خو پر امریکا د بي پیلوټ الوتکو بریدونه کوي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا بي پیلوټ الوتکو د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیل نومي سیمه کې د سختدریزو وسلوالو پر مرکزونو برید کړی، چې په ترڅ کې د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې لږ تر لږه لس ازبک او ځایي وسلوال وژل شوي دي. د امریکا بي پیلوټ الوتکو په دې کې پر یو کور او موټر پر لپسې سلور توغندي وشتلی چې لامل یې ډېری وسلوال ټپیان شوي هم دي. د امریکا بي پیلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان برید کړی چې پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون 15 نیټې راهیسې په دې سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادا کوي چې تر دې دمه یې هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون تر زرو زیات وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې هم له منځه وړي دي. خو د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو تازه برید ته پکتو وایي. داسې ښکاري چې اوس هم د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د القاعده او حقاني شبکې وسلوال پټ دي، ځکه خو امریکا د بي پیلوټ الوتکو له لارې په نښه کوي. د سیاسي او قبایلي چارو کارپوه شمیم سعید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل داسې ښکاري چې په دتخیل کې اوس هم د القاعده جنګیالي پټ دي، ځکه خو پرې د بي پیلوټ الوتکو بریدونه کیږي.
پاکستان د خارجه وزارت وایي دي چې د پاکستان او د امریکا د ډیډرن پات لې کړه راځته چې دا د امریکا خپل هدفونه دي. کومه دا معلومات دي کوم دا امریکي کمیونټي ډرون امریکي زیات په تحلیل کې دي چې په دې ځم معلومي دي داسې چې دا د القاعده یا د القاعده سره مربوط چې په نور تنظیمونو اسلامي جنګیالي په دا ډول چې پښین دي د امریکا بریدونه کوي.
بلخوا پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو تازه برید غندلې او دای پر خپل ځمکني بشپړتیا سرګن تیرې بللې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې پر سپې اعلامیه کې ویلي په داسې حال کې چې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د ترورستانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي، نو په دې سیمه کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. دا یادونه ورده چې امریکا د روان کال په پیل کې په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان د بي پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي چې د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې وي. خو د دواړو غاړو ترمنځ د خبرو اترو تر ناکامېدو وروسته پر دې سیمه یو ځل بیا د امریکا د بي پیلوټ الوتکو بریدونه پیل شول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې ناصر بایزید د غزنی ولایت د امنیت قومندانۍ د جنایي مدیریت افسر دی. بایزید وای چې دیار لس کاله کیږي ترفیع نه ده کړې، ځکه د دې کار لپاره نه واسطه لري او نه هم پیسې.
زمانو عبدالناصر باسط غزنی ولایت د امنیت قمندانې د جنایي مدیریت افسر یم. ستونزه مو د ما د ستونزه داسې چې زما په دیار لس کاله کې تر اوسه زما یو ترفیع اجرا شوی نه ده، تر اوسه مې ترفیع نه دی کړی.
نور کسان چې تاسو سره دي څنګه هغوی ترفیع کوي؟
انفرادي د ټولو هر څوک چې کابل ته ځي یا یو شناخت څوک سره لري انفرادي ځي، هغوی خپل کارونه خلاصوي. کېږي هغه کسان چې ما غوندې دی چې څوک نه پېژني یا پیسې نه لري، د هغو کسان ټولو پاتې دي.
یعنې دوی یا پیسې ورکوي یا واسطه کوي چې ترفیع اخلي.
دغه یا پیسې ورکوي یا یا واسطه ولري.
دا ستونزه کوم ځای کې ده؟
ستونزه فقط د ریاست د پیژنتون نه جوړیږي.
پیژنتون د کورنیو چارو وزارت په کابل کې. تاسو په خپل پیژنتون ته مراجعه کړي؟
وزارت داخله کړي. ما یو ورې نه سه لاس ورې می مراجعه کړی دی. زه د پخوانی وزیر صاحبانو امرونه د ما په لاس کې دي. سو ورې تللی یم هلته چې ما ته وویل چې په کمیسیون کې ده خلاصېږي نن سبا، نن سبا دغه نه دغه دیارلس کال تېر شو. زما تر نن سبا پورې زما تحصیلان ټول پاتې شو. امرونه لارم د وزیر صاحبانو څو ورې تللی یم. سجلونه مې خانه پولي کړی ده، هغه ټول مشایونه مې جوړ کړی دي. هلته چې ځم مراحل مې طی کړی دی. ما ته وایي چې کمیسیون کې د نن سبا ترفیع اجرا کېږي، تر اوسه پاتې دی اجرا شوی نه ده.
تاسو څه فکر کوئ ولې قانوني دا ترفیعګانې نه اجرا کېږي؟
قانون خو د غریبانو خلکو باندې تطبیقېږي، د واسطهدارانو پیسهدارانو باندې قانون نه تطبیقېږي. هغلته قانون نهشته. موږ داسې کسان پېژنو چې سرباز و په 15 کال کې و ترفیع اخیستی دی. داسې کسان زه پېژنم چې ما په سوکری مې سربازي کې او اوس د ما نه رتبه یې پورته ده. زه په خاطر چې هغه د وکیل په سره شناخت درلودې.
نو که ترفیع نه درکول کېږي تاسو څه مشکل لرئ؟
ما ته خو یو رواني تکلیف پیدا شوی ده چې ترفیع مې اجرا شوی نه دي. او بل وظیفې ته مې زړه نه کېږي چې وظیفې ته ولاړ شم، هلته وظیفه اجرا کړم. او بل هغه امتیاز حقوق چې ما ته ورکوي هغه په ماشو کې لوړېدو ده. هغه پاته ده چې ما څو ځلې دا یو سلو نونس شمیرې ته مې زنګ والی دی، دولس یوه بجه د شپې ما زنګ والی. ما ته وایي ولې په دغه ورځ کښې زنګ نه وایي چې د شپې زنګ وایي. ما ویل چې ما ته یو رواني تکلیف پیدا شوی ده. زما یو سرباز دی، د ما نه پیسې پورته شوی. زه چې یو مسلکي لیسانسه سړی یم، افسر یم، د ما په دیارلس کال کښې یو ترفیع مې اجرا شوی نه دی. داسې شپې شوی دی چې ما تر سهاره ولاکه د ما سترګې پټ شوي دي یا خوب مې کړی. زه مې په وظیفه کښې نه کېږي. وظیفې ته چې ځم داسې مایوسه یم، داسې خسته یم چې هلته چې ځم زه فکر کوم چې دغه وظیفه یو یو داسې شی ده چې که څوک څوک پېژني هغه وظیفه دار هغه ده، مسؤول هغه ده. چې شناخت او واسطه نه لري، هغه مسؤلیت او صلاحیت هغه نه لري. داسې مایوسه یم، خسته یم د کار وظیفې نه.
نو ستاسو ترفیعګانې که اجرا شي په روحیه به مو څه تاثیر وکړي؟
یو خو په ماشو کښې یو څه بدلون راځي صاحب. او بل زه تشویق کېږم چې تشویق کېږم صاحب چې هر وظیفې هر ځای کښې افغانستان غزني خو یو آسفپذیره ولایت ده. چې هر ځای چې ما ولېږي زه په ډېر خوشحالۍ په ډېره لوړه مورال سره زه ځم هغه وظیفه اجرا کوم. وظیفه څو کالو مخکې چې غزني جنجالونه ډېر وو زه په هره وظیفه کښې زه حاضر وم. زه تللی یم، زه ځم. او زما یو ورور هم ده، افسر ده، د پولیس ده. هغه هم دوه وارې په وظیفه کښې زخمي شوی ده. لاسې مصیبي ده، پښه یې مصیبي ده. هغې ته مې یو رواني تکلیف پیدا شوی ده. تر اوسه هغې لپاره چې دوه وارې زخمي شو زه داسې څوک پیدا نه شو چې هغې ته ووایي چې آفرین دې په دا شجاعت چې ته وظیفې ته ولاړې. بیا زخمي شې په زخمي کېدو کښې هم ولا کسه پوښتنه یې کړی چې ته زخمي شې اور شفاخانې ته راسې د هغې اورې پوښتنه وکړي. اوس خو دغه ټول مشکل خو په همدغه ځای کښې ده چې یو نفر چې وظیفې ته ځي خپل ځان وینه ورکوي، خپل ځان له منځه وړي، خپل اولادونه یتیموي، خپل ښځې کونډوي، خپل مور دغدیده کوي. اوس یو نفر چې تر شفاخانې پورې ولاکه تکلیف اصلی چې هلته ورته ورغلی. زه ورسره ولاړه یم په شفاخانه کښې 15 ورځې. هغه په 15 ورځو کښې یو نفر دوه ملګري مې نه وایم چې راغی. نو زمونږ د رهبر نه ولاکه یو څوک پوښتنه یې کړی یا د وزارت نه کوم شکر راغلی چې
تاسو چې پېژنتون ته مراجعه کړې کوم چا تاسو نه پیسې غوښتې دي؟
خو ټول زمونږ ملګری چې وزارت ته تللی دی پیسې چې ورکړی دی هغه ترفیع اجرا شوی. ما ته هم ویلې چې پیسې ورنه کړي کار دې اجرا کېږي نه.
چا ویلې؟
دغه زمونږ نماینده او زمونږ ملګری وایي. ما ورته ویلې چې که ترفیع د ما حق ده، د ما نوبت ده. که پیسو اجدا که خوبیخی دی خدای دی جاونه و هر وقت می فوقلاده تقاضا می اخرو هر وقت در اخبال در تقاضا نپورت می تقاضا اخرو بیاغ وقت پیسی کسو که غرنی سی دوی واری کم بیاغ ایز رو می درد نکه اوز خود در دیار لسکاله که سی دیمان و باتی ترفیه در سیاغه نای جا کی گی نوزو ولی پیسی ور کمه یا ولی چا تا خاص ور کمه زه تل از دره دی می ماش ده په اتل زره کې غزنی کې د کابل نم غزنی کې د کرایه کورونه کرایه کوټه دي زه لا زره کرایه ورکوم خایزه سي لا زره کرایه ورکوم لا زره د مادي کور خرچه کیږي زه اته سره عیال یم نو څومره پاتې زه خپل ترسي ځکه ما
غوښتنه مو د کورنوي چارو وزارت او پیژنتون نه څه ده
غوښتنه مې دا ده د جناب وزیر صاحب داخلي نه د جناب مدیر صاحب امنیتی نه او د جناب پیژنوال صاحب نه د ما غوښتنه ده ده که غواړی چې پولیس مورال قوي وساتي په د هغوی مشکل په انفرادي شکل سره د هغوی مشکل حل هر وز به د پولیس ده هغه نه داسې پوښتنه اوسي د انفرادي په شکل پوښتنه اوسي مشکل دی چې شی ده مشکل لري نه لري فقط تقاضا مې دا ده چې په دغه د ترفیع په لحاظ د پولیس سره همکاري وکړي د هغوی د ترفیع او حقوق سي د هغه په نوبت سره اجرا سي په خپل وخت سره اجرا سي تو امر وکړه اجراات یې په مونږ دي
تاسو چې کله د کورنیو چارو وزارت پیژنتون ته مراجعه کړئ التا کوم اسناد چې تاسو ادا کوي چې د کورنۍ چارو وزیر تاسو ته امضا کړی یا د پیژنتون لخوا امضا شوی هغه لزانه سره لري
هغه کاپیګانې ما سره دی خو هغه امرونه سي ما سره دی نور هغه اصلي اسنادونه ټول پیژنتون د ورکړي دی هغه هغوی سره دی هغه تای مراحل مې ما وکړه پیژنتون ته مې تقسیم کړی ده اوس پیژنتون وایي چې هغه په کمیسیون کې د هغه د کمیسیون نه پوښتنه وکړه
د دې موضوع ته څېړلو او د غزنی ولایت د دغه پولیس افسر د ستونزې د هوارولو لپاره مو د کورنیو چارو د وزارت له پیژنوال لوی پاسوال محمد وکیل اکبر سره مرکه کړې یو چا د غزنی نه زنګ والی د ناصر بایزید په نامه د جنایي کارمند دی او د امنی قمانداني یو افسر دی دی وایي چې تقریبا دیارلس کاله کېږي چې دې ترفیع نه ده کړې او هغه کسان چې د دې مخکې راغلي دي ډېر زره ترفیع کړې او علت دا وایي چې هغه کسان واسطه لري دا څنګه خبره ده تاسو په دې اړه څه وایي
دا څه چل ده چې دای چې ما سره مخه ما خبرې وکړي دلته خو مونږ قوانین لرو د ترفیعاتو د اجرا لپاره قانون ذاتی افسران دي مونږ سره بیا طرزالعمل دي بیا په کې کمیسیون ده که چېرې دا مخامخ ما سره خبرې وکړي چې زه یو دوه پوښتنې ورنه وکړم چې اول خو دی باید بحث ولري ترفیع کوي د همدغه بحث نه چې کار کوي یو بس پورته یي ترفیع اجرا کېږي پس له هغې نه بیا میاد پکې قید دي میاد پکې قید دي چې مثلا دومساران تر ډګرواله پورې هر ترفیع میاد لري څلور کاله دوه کاله دوه نیم کاله درې کاله همداسې میاد دي او په دغه شرایط کې برابري خو هیڅ مشکل نشته چې ترفیع اجرا نشي بیا هم که څه مشکل ولري مستقیما ما سره په تماس شي زه به خپل تلیفون نمبر تاسو ته به ووایم تاسو هغې ته ورکړئ چې ما سره مستقیم په تماس شي زه د هغې مشکل حل کړم انشاءالله
مهرباني رئیس صاحب تاسو فکر نه کوئ چې دیارلس کاله یو څوک بدون د بحثه افسر اوسېدی شي اول ته وظیفه ترسره کولی شي تاسو په دې اړه څه وایئ
دا څه مشکلات په هر ارګان کې شته په پولیس هم کې شته که چېرې قمندان دې ته بحث ورنه کړي ارتقا ورنه کړي پیشنهاد ونه کړي داسې خلک مونږ لرو چې همداسې بې واسطه یي او داسې پاتې دي رښتیا تاسو سره په دې خبره کې موافق یم خو مونږ په همدې خاطر یو چې دوی سره کومک وکړي که چېرې دا خو تر اوسه ما سره په تماس نه دي شوي او که چېرې ما سره په تماس شي تل څه سلو کې دوی سره کومک کولی شي
خو دا مشکله ده چې یو تعداد کسان مقاماتو ته ورسېږي تاسو پوهېږئ مخصوصا ولایتونو کې هلته دا پوځي قانون ډېر جدي او ښه تطبیقېږي تاسو پوهېږئ چې په وروستیو کلونو کې د پولیس او اردو د امنیتي ځواکونو وضعیت هم ډیر ښه شوی اول ته په دوی جدي هغه اصول او قوانین تطبیقوي ولې دا کس دا کوي وایي یو شمیر کسان چې دلته راغلي دي وروسته تر هغې د غزنی په امنی قمانداني کې یا یې واسطه کړي او یا یې پیسې ورکړي دا ادعا کوي وایي هغوی ډېرې ښې ترفیعګانې اخیستي څو څو ترفیع یې اخیستي دا مسله څنګه ده تاسو دا مسله تاییدوئ
دې کې شک نشته چې په افغانستان کې په هر ارګان کې کیدای شي چې واسطه هم کار وکړي یا پیسې هم کار وکړي خو زه د پیژنتون د ریاست د طرفه تاسو ته به ووایو چې دلته کمیسیونونه شته که چېرې هلته په قمندانۍ کې پیسې ورکړلي یا چېرته بل چا ته پیسې ورکړلي خو اصلا تای مراحل باید قانوني وشي اسناد باید هر څوک چې ترفیع اخلي ترفیع باید قانوني تای مراحل شي قانوني اجرا شي غیر قانوني څوک ترفیع نشي اخیستی که چېرې پیسې هم واخلي باید چې اجرات قانوني دا په دې کې زه سل په سلو کې زمانه در کوم د پیژنتون ریاست له طرفه چې هر چا چې ترفیع اخیستی دی هغه کار قانوني شي ویدی او که په پیژنتون کې کچا هم پیسې ورکړي دي له ما نه شروع تر لاندې هر چا ته به زه په خپل تلیفون نمبر ورکوم ورته را ګورم شفاف ما ته وایي چې دغه صلاحي په پیژندون کې پیسې اخیستې دي سل په سلو کې زه جوابګوی یم زه ورسره کومک هم کولای شم او همکاري هم کولای شم جواب هم ورکولای شم او د دې په ارتباط که تاسو د دې نوم رتبه وظیفه دغه درې شیان ما ته راکړئ چې زه یو اسنادونه راوغواړم وګورم پس لغه نه بیا تاسو ته کولای شم چې وایم چې دیارلس کال کې ولې دا طرفې نه دي کړي
دا وای وای ما
اسنادونه ونه ګورو دا قضاوت ډیر مشکل ده
رئیس صاحب دوی وای چې زه تا د کورنۍ چارو د وزیر صاحب څو امرونه لرم ول هغه امر کله چې ولایتونو ته ځي هلته دې امر ته څوک پاملرنه نه کوي اولته وای چې د دې امرونو نه ډیر زیات دي نو دا څنګه مسله
دا خو صحیح ده خدا خود لغه له طرفه ده کنه
بله
دا یې دا خو دغه له طرفه ده
بله بله
او بل طرف مونږ یو
بله
کچیر مونږ ته وخت راکړئ د دې نوم رتبه او وظیفه
بله
هغه درې شیان چې راته ووایئ چې زه په خپله د دې اسنادونه راوغواړم تر څو چې ونه ګورم زه قضاوت نشم کولای
ډېره ښه ده تاسو ژمنه کوئ چې دوی سره به تاسو حتما همکاري کوئ
سل په سلو کې که مستحق هم وي طرفې هم ورته ورکوم زه دا وعده کوم درسره
کورم ودان دوی څه وخت تاسو ته مراجعه وکړي څه وخت درشي
همدا اوس ما تلیفون نمبر ورته ورکړئ
او بله
همدا اوس را سره تماس ونیسي همدا اوس کار خلاصوم
همدا د تلیفون شمیرم چې موږ تاسو سره اړیکه نیولې یا بل شمیره تاسو
ته راکړئ تاسو موږ ته په تماس کې
ډیر ښه ډیر ښه مهرباني کوم ودان ژوندې اوسې ورځم په خیر تاسو هم کولای شئ د دغه شمیرې په وسیله خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د تلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د حقیقت صدای په دې پروګرام کې په کابل کې د امریکا سفارت لویاند عباس کاموان سره په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړولو په سر د دواړو کاندیدانو ترمنځ د موافقت نامې او اړوند موضوعاتو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د دریز په سر ځانګړي خبري شوې
غوړم د ملي یووالي د حکومت د موافقت نامې د لاسلیک دوه پاړه د امریکا متحده ایالاتونو اکسلامه لوپشتم
ایالات متحده امریکا تبریکات عظیم و بزرگ خدا برای موفقیت بزرگ مردم افغانستان برای بخاطری به سر انجام رسیدنی
باید و ایم چه امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان خلکو ته د انتخاباتو د سرته رسولو او د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي حکومت د رامنځته کولو په سر د موافقت نامې د لاسلیک په خاطر مبارکي وای د امریکا متحده ایالاتونو سفارت دا د افغانانو لپاره یو ستره لاسته راوړنه بولی چې د لومړي ځل لپاره واک په سولې زتوګه له یو دولت نه بل ته انتقالیږي همدارس سپینې ماڼۍ د ولسمشر اوباما دفتر دواړو کاندیدانو او د افغانستان خلکو ته د مبارکۍ پیغامونه لیږلې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکری هم چې په دې لار کې ډیره خواري کړې او د دواړو کاندیدانو ترمنځ د منځګړي رول ولوباو هغه هم په دې اړه خپل مبارکۍ وایي دي او زه یو ځل بیا د هغوی په استازیتوب ټولو ته مبارکۍ وایم
هر دو کاندیدا داشت پیام های تبریکی خود فرستاده و یک بار دیگه مې پیام های تبریکی را
ځین افغان کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت د موافقتنامې متن د امریکا متحده ایالاتونو سفارت لخوا جوړ شوی دی تاسو په دې اړه څه وایئ
خدمت عرض وکړم یک مسله را اکثرا فراموش میشه کې تیوری و طرح دولت وحدت ملی قبل از انتخابات وجود داشت
یوې مسلې ته باید اشاره وکړم چې اکثرا هیریږي د ملي یووالي حکومت تیوري او طرحه له انتخاباتو مخکې موجوده وه په افغانستان کې ان له لومړي دور انتخاباتو مخکې هم د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدو او اړتیا په اړه سترو سیاسي جریانونو او سیاستوالو په دې اړه بحثونه کړي وو امریکا سفارت یوازې په خبرو او د دواړو کاندیدانو ترمنځ د خبرو د رامنځته کېدو په اړه رول درلود موافقتنامه د کاندیدانو د دواړو ټیمونو د اوګدو ګډو او ډیرو ژورو خبرو وروسته جوړه شوې او اوس موږ دواړو ته د بریا هیله کوو او مبارکي ورته وایو
این شده و ما ای همز احمد کارشان تقدیر میکنیم ما هم یه موافقت برشان تبریک میکنیم
یعنی داده موافقت نامه پا متن که دست هیچ سن است چه در امریکا سفارت پا دوارو کاندیدانو تحمیل کردیوی؟
سفارت امریکا هیچ چیز را برای هر دو کاندید تحمیل نکرده سفارت ایالات متحده امریکا
د امریکا سفارت په دواړو کاندیدانو باندې هیڅ هم ندی تحمل کړی د امریکا متحده ایالاتونو سفارت یوازې د منځګړی او د تفاهم درامنځته کوونکی رول لوبولی دی
زمينه سازی داشته
د افغانستان له نوې حکومت سره د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه څه ده
قبل از همه سوال شما رو باید مطرح کنم که تعهد دولت ایالات متحده امریکا و سفارت ایالات متحده امریکا قبل از این که با
لټول مخ کې باید تاسو سوال مطرح کړم. لدی مخ کې چې د امریکا متحده ایالاتونو دولت او دلته د امریکا سفارت مخ کې لدی چې لدی او هغه دولت سره تعهد لري له افغانانو او له خلکو سره تعهد کوي، کومه ژمنه چې مونږ له افغانانو سره لرو، په یقین سره چې د افغانستان پراتلونکو حکومت کې هم ورته متحد پاتې کیږو. هیله من یو چې دا ژمنه او ګډ کار پراخ شي او د تفاهم په پراخه فضا کې پر مخ ولاړ شي،
رشد پیدا وکړي، استحکام پیدا وکړي او در فضای تفاهم بیشتر انجام بگیره.
که امریکا متحده ایالاتونو سره د افغان حکومت امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک نسی، آیا بیا به هم دغه هیواد له افغانانو سره مرستو ته چمتو وي؟
سوال شما دو بخش دره، میخوایم دو بخش سوال شما را جواب بکنم. اول در رابطه با توافقنامه امنیتی میانی ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان، اولا لوی جگی که رئیس جمهور کرزایی دعوت کرده بود.
تاسو پوښتنه غواړم په دوه برخو کې جواب کړم. لمړی، کومه لویه جرګه چې ولسمشر کرزی بللی و په واقعیت کې مشورتي رول درلود او د ټولو افغانانو استازیتوب وکاو. په دې جرګه کې له 500 مشمول کمیټونو اته څلوېخت ټینګار کوي چې ډیر ژر امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي. دوهم، دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله د افغان رسنیو له لارې اعلان وکړ همدا چې انتخابات پای ته ورسیږي په نوې حکومت کې به له امریکا متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کوي. مونږ هیله من یو چې دا کار وشي. د دې مسلې دوهمه برخه غواړم چې مطرح کړم، هغه دا ده چې د امریکا او افغانانو ترمنځ مناسبات یوازې په وروستیو لسو کلونو نه ختمیږي. دا اړیکې له شاوخوا نیمې پیړۍ راهیسې روان دي. له افغانانو سره زموږ اړیکې اوږد تاریخ لري. په دې ترتیب اقتصادي او فرهنګي اړیکې لرو چې د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک پورې نه خلاصه کیږي، خو له دې ټولو سره سره باوري یم چې دا تړون لاسلیک کیږي.
اقتصادي او چیزهای دیگه وجود داره، بنان این تنها مناسبات مردم افغانستان، دولت افغانستان با امریکا تنها خلاصه در یک پدیده به نام موافقتنامه امنیتی نمیشه. بر رغم که ما معتقد هستیم به زودی این موافقتنامه امنیتی امضا خواهد شد.
امریکا څومره ډاډه ده چې د ملي یووالي حکومت به ډیر دوام وکړي؟ د ته په کتو چې ځینې اندېښنې سه چې ګواکې د دوو ټیمونو د روغې جوړې له امله رامنځته سوی حکومت به له شپږو میاشتو ډیر دوام ونه کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
از نظر ما وحدت دو تیم برای ایجاد دولت وحدت ملی خواستی مردم افغانستان است. بیش از ایده زیادی است، میلیون ها انسان با قبول کردن خطرات پای صندوق های رای رفتن و
زموک به نظر ده ملی والی حکومت در رامنځته کولو لپاره د دواړو تیمونو روغه جوړه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. میلیونونه انسانانو د ګواښونو په منلو سره رای ورکړي او دوه کسان چې تر ټولو ډیره رای وګټلې د خلکو په رایو مخکښ شول. نو د دواړو تیمونو روغه جوړه او د ملی والی حکومت رامنځته کول د افغانستان د خلکو اړتیا ده. موږ پوره هیله لرو چې د افغانستان راتلونکی دولت د افغانانو د اړتیا او غوښتنه تل په پام کې ونیسي. بله مسله چې باید د ونه وکړم، نه یوازې مونږ بلکې نړیوالې ټولنې او اکثریت افغان کارپوهانو لخوا د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د موافقې له رامنځته کېدو دا تحلیل درلود چې دغه دواړو مشرانو د افغانانو ګټې پر خپلو شخصي هیلو او ګټو پورته وبللې. په لسګونه دلایل شته چې دواړه مشران به د ملي یووالي په حکومت کې د افغانانو ګټې په پام کې ونیسي او خپل کارونه به د هغو له مخې مخته بیایي.
دلیل وجود داره که باور داشته باشیم هر دو کاندیدا در چارچوبی دولت وحدت ملی منافع مردم افغانستان دوام خواهد دادن و مد نظر خواهد گرفت.
که احیانا بیا هم په کابینه که دننه ارکی د پریکلو پا سر زین اختلافات را منستسی، امریکا متحده ایالاتونو به چمتوی چی ده ورته احتمالی اختلافاتو ده هواری لپر مداخله وکړي؟
پیش فرضیه ها فکر میکنم هیچ کسی به پیش فرضیه ها جواب نداره. ولی یک چیز باید فراموش نکنیم که هیچ دولتی که کاملا متحد و یگانه باشه در دنیا وجود نداره.
فکر کوم هیڅ کوړندوی نو تزواب نشي ورکولای. خو یو څه باید هیر نکړو چې په نړۍ کې هیڅ داسې دولت نشته چې په بشپړ توګه متحد ووسی. د کابینې غړي متخصص کسان دي، یو ورس بده او په هغه مسلې موافق او مخالف نظر ورکوي. په یقین سره چې د افغانستان راتلونکي دولت ځینی مسایل په مخ کې لري. په حقیقت کې د یو دولت په چوکاټ کې د دوه ګروپونو او پروګرامونو یو ځای کېدل یقینا چې لزینو مسایلو سره مخ کې خود دوی له کیفیت او ظرفیت برخمندي چې خپل منځي اختلافات هوار او د افغانستان د خلکو د پرمختګ لپاره زمينه برابر
کړي، حل وکړي، راه را برای مردم افغانستان، برای پیشرفت مردم افغانستان هم مور بسازي.
طالبانو اعلان خبره کړه، وی ویل چې د ملي یووالي حکومت په وړاندې به خپل جګړې ته دوام ورکوي. دوی ویل چې په انتخاباتو د ملي یووالي حکومت پر رامنځته کولو او په دې ټولو مسایلو کې امریکا دخیله و. څه فکر کوي په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې سوله تامین سي؟
ما تعجب میکنیم کې رسانه های با تجربه مانند شما این حرف طالبان بشون بسیار زیاد بزرگ جلوه میکنه. از نظر ما سالیان سال است که این طالبان نه تنها علیه دولت فعلی افغانستان بلکه علیه مردم افغانستان جنگیدن. اینا
موږ حیران یو چې ستاسو په سیر د تجربه لرونکو رسنیو لپاره د طالبانو دا خبره ډیره لویه ښکاری. زموږ له نظره کلونه کلونه کیږي چې طالبانو نه یوازې د افغان دولت پر ضد جګړه کړې، بلکې عام خلک، ماشومان او داسې خلک چې هیڅ کوم سیاسي لوري ته تمایل نه درلود وژل شوي دي، او اوس وایي چې خپل همدا تاوتریخوالی او جګړه به د راتلونکي حکومت په وړاندې هم جاري وساتي. کومه نوې خبره نه ده، له کلونو راهیسې د جګړې اعلان کړی دی.
اعلامی جنگ طالبا از چندین سال است داره و این اعلامیه جدید نیست و شما هم از این کدام پدیده جدید تازه دست ندارین که سوال بکنید.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له دواړو کاندیدانو څخه چې اوسې د ملي یووالي حکومت د رامنځته کولو په سر موافقه کړې، تاسو څه هیله ترې لرئ؟ دوی باید څه وکړي چې د امریکا او نورو لورو لخوا په دې برخه کې شوې هڅې بې ځایه لاړې نه سي؟
یګو نه تنها ارزوی ما که ارزوی مردم افغانستان است که نو وحدت ملی را، پیشرفت افغانستان، جامعه افغانستان و آرزوهای دیرینه مردم افغانستان را رعایت بکنن، اینا وحدت خود را حفظ بکنن.
نه عزیز، من خیله ده بلکه د افغانستان د خلکو هیله ده چې دوی د افغانستان د ملي والی پرمختګ او د افغانانو تلپاتې هیلې مراد کړي، خپل وحدت خوندي وساتي، د فساد پر ضد مبارزه وکړي، اقتصادي پرمختګ، ټولنیز پراختیا، کارموندنې، روغتیا، لوړو زده کړو او لسګونه داسې نورو برخو کې چې افغانستان لا ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی هغه باید پوره کړي. هغه څه چې فوق العاده مهم دي مخکینیو لاسته راوړنو خوندي ساتل او د دې لاسته راوړنو زیاتونه ده چې هیله من یو د افغانستان راتلونکی دولت په بریالي توګه د ماموریت سرته ورسوي.
انباشتن بیشتر و بیشتر بر دستاوردهای گذشته و آرزومند دولت آینده افغانستان موفق از این وظیفه داره.
زنده شکر.
خواهش می‌کنم.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.